سره مشهدا مشال ریډیو د شاین بنرې مو په دغه ساته خبري غړې کې تاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمه موضوعاتو راپورونه لرو. هو اډمبي د سیمینا د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکې بللې ده. د بلوچستان ساحلي برخې گوادر ته څیرمه د تربت په خار کې نن په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او 15 نور زخمیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه په اسلام آباد د ترهګرې د مخنیوي غږ حیرانوونکې بللې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د جون په 23مه د سپینې ماڼۍ څخه په شریک بیان کې په پاکستان غږ کړی و چې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. په شریکه اعلامیه کې راغلي وو چې له پاکستانه باید دا ډاډ ترلاسه کړل شي چې خاورې د ترهګرۍ بریدونو لپاره نه کارول کیږي. خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت هغه بیان حیرانوونکې بللې دی. وزارت د جون په 23مه په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې بیان غیر ضروري یو اړخیز او گمراه کوونکی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم په ټویټر دې بیان ته په غبرګون کې لیکلي چې پاکستان د لسیزو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه بوخت دی او بې شمېره خلک یې وژل شوي دي. د بلوچستان ساحلي برخې گوادر ته څیرمه د تربت په خار کې نن په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او 15 کسان نور زخمیان دي. په تربت کې د ځایي چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته یې نه یوازې زخمیان روغتون ته رسولي دي بلکې د پیښې په اړه پلټنې هم پیل کړې دي. د تربت ډیپټي کمشنر بشیر احمد ځایي خبریالانو ته ویلي دي چې د 14 هدف د سرحدي عسکرو یو قافله وه، خو د ده په خبره چې د پولیسو د حکمت عملې له کبله تر هغه ځایه پورې ځانمرګي بریدګر نه دی رسېدلی. بلخوا د بلوچستان د حکومت له لوري د تربت د ننۍ پیښې په کلکو ټکو کې غندنه شوې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات را روان دي. له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت درخواست منظور شوی دی. د علي وزیر وکیل بخت نیاز اډوکیټ مشال لیډو ته ویلي دي چې د علي وزیر د ضمانت لپاره نن د بنو سیشن جج او ترهګرۍ ضد عدالت کې درخواست کړی و چې نن یې اورېدنه وشوه. د هغه په خبره عدالت په دواړو مقدمو کې د وزیر ضمانت منظور کړی دی او نن به له جیله خوشي شي. د پاکستان د تحقیقات وفاقي ادارې د جون په 18مه منظور پښتین او د دې غورځنګ د درېو نورو مشرانو ته په لیږلو نوټسونو کې تور پورې کړی و چې د امنیتي ادارو خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو هڅه کړې ده، خو غورځنګ دغه ټول تورونه رد کړي دي. علي وزیر د جون په 16مه عدالت ته وړاندې کړل شوی و چې وروستو د بنو جیل ته ولېږل شو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي اوسیدونکو د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه خلاف مظاهره کړې ده. د کورمې په سده کې پرون مظاهره چیانو په دغه احتجاج کې له حکومته دغه پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه چې په خبرې د ادارې چارواکو لخوا د خدمتونو د مبینه انکار په نتیجه کې دوه مریضان مړه شو. احتجاج کوونکو په سده کې د ژغورنې ادارې مرکز مخې ته پرلت وهلې و او مرکزي لارې تر 100 ساعته تړلې وه. د سده سید اکبر د جون په 23مه مشال لیډو ته وویل چې په ټنډوري کې د جون په 23مه د ځمکې په سر شخړه کې دوه کسان زخمیان شوي وو چې د ابتدایي طبي امداد لپاره دوی د ادارې نه مرسته غوښتې وه.
د دوه کسانو مو هلته ولګېدو، هغې باندې بیا مو ډبل ون ډبل ټو ته بار بار کال وکړل، خو هغې مو ته د هغه ایکسکیوز کوه د بنا جوړوله چې مو سره پېټرول نشته، مو سرویس نشو درکوه.
په خیبر پختونخوا کې د ریسکیو دو دوه ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته ویلي دي چې د ټنډوري پیښې زخمیانو ته د سهولت د نه ملاوېدو شکایت د پلټنو امر شوی او د ادارې چارواکو نه راپور غوښتل شوی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثناءالله پخلی کړی دی چې د یونان په ډوبه شوي کښتۍ کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. رانا ثناءالله د خبره پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې کړې ده، خو هغه دقیقه شمېره نه ده ښودلې. نوموړي ویلي دي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخه په دې کښتۍ کې 350 پاکستانی وګړي سپاره وو. د رانا ثناءالله په وینا په دې کښتۍ کې له ژوندي پاتې شویو 104 کسانو څخه یوازې 12 د پاکستان وو. دا له هغې وروسته ده چې د جون په 14مه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کښتۍ ډوبه شوه. د راپورونو له مخه په دې کښتۍ کې شاوخوا نیم سو کسانو سفر کاوه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څوک د دغه راپورونو وروسته ده چې د یوګینی پریګوجین په مشرۍ د واګنر په نوم اجري ځواکونه د روسیې په جنوبي غربي خار روستوب انډون کې پوځي تاسیسات نیولي او ظاهرا کوشش کوي چې د هیواد د سرخار ماسکو په لوري پرمختګ وکړي. پوتین نن ولسته په ټلویزیون وینا کې د واګنر ملیشې ډلې کړنې وسلوال بغاوت بلل دي او ویلي دي چې د روسیې په جنوب غربي سیمه کې د حالاتو د مستحکم ساتلو لپاره به پریکنده ګامونه واخیستل شي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریده او څنګه چې په خبرونو کې واورېده چې د بلوچستان سایډي برخې گوادر ته سیرمه د تربت په خار کې نن په ځان مرګي برید کې یو پولیس ترتیر وجل شوی دی او 15 نور کسان زخمیان دي. دا وخره سره د سیمې نظم همکار ایوب ترین د ټلیفون په کر خده. ترین صاحب تاسو ستوري مو شوم په خیر. خا بخنه غواړم اوریدونکو په د ایوب ترین صاحب د خبرونو وړاندې تاسو ته خیو چې زمونږ په روانه خبرونه کې مونږ تاسو لپاره کوم راپورونه راوړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکی بلل دی. په دغه اړه د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
یقینا پاکستان بچیدنې لپاره دا ضروری ده چې د پاکستان ریاست واکداران سکون دي هغوی خپلو پالیسیانو باندې نظرثانی وکړي.
پاکستان د کورونا چارو وزیر انا ثنا الله ویلي دي چې په یونان کې په ډوبه شوي کشتۍ کې نږدې 350 پاکستانیان سپارو.
پاکستانیز ہیں ان کی جو یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے.
دا کور میں بسدا کی مقامی خلکو د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو یو دو دو خلاف احتجاجی مظاهره کړل.
ضلع کرم پسادې کې څو وختونه دا معامله روانه دي چې څوک دې ته کال هم وکړي نو هغه سرویس نه پرووایډ کوي.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. ورزو یوب ترین تا او دغه تازه معلومات تخلو. ترین صاحب ستړي مشي ته هم په خیر.
ډېر مننه شاهین صاحب.
ترین صاحب نن دا گوادر ته سیر ما د تربت په خار کې ځانمرګي بریت شوی دی پکې پولیس سرتیری وجل شوی دی 15 نور زخمیان دي. نو څه معلومات دي تاسو سره تفصیل څه دی؟
شاهین صاحب تر اوسه چې موږ ته څه معلومات راغلي دي نو تقریبا اوس نن یعنی مازګر مهال چې دی په تربت ښار کې یو ځانمرګي بریت شوی دی او 14 شوی دی. پاغه کې یو پولیس والا چې دی هغه مړ دی او یو بل شجینه پولیس والا او داغه سره څلور نور نارینه کسان چې دی هغه په دې پیښه کې زخمیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د تربت و هسپتال ته رسولی دی هلته د تربت ډپټي کمشنر دی بشیر احمد هغه سره د دایي خبریالانو سره خبرې کړې دي او هغه دا ویلی دی چې په دې پیښه کې چې کوم پولیس والا وجل شوی دی دی هغه وخت دا 14 شوی دی کله چې د سردی عسکرو د په وینا قافله هلته تیرېده نو پولیس ولاړ وو او پولیسو یو ځانمرګ برید بریت کوونکی چې دی هغه را ګرځولی دی او په دې دوران کې 14 شوی دی. خو دا خبره تایید کړې ده چې دغه چې ځانمرګ برید وو هغه د تایید کړې دی او دا ویلي دی چې پولیسو که هڅه نه وای کړې نو کېدلای شي چې دغه دانی زیان نور هم زیات شوی وای. خو دا ویلي دی چې د پیښې وروسته چې دی هغه په تربت ښار کې دی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي او هڅه یې پیل کړې ده چې د دې ځانمرګ تر شا چې کوم لاس دی هغه څرګند کړي. تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې وروستۍ پیښې مواري قبل کړې ده. بل طرف ته د پیښې وروسته سرحدي عسکر پولیس او نور چې کوم امنیتي سرتیري هغه د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو تر اوسه چا د دې مواري قبل کړې نه ده او دلته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر او د کورنۍ چارو وزیر چې دی هغه هم د تربت نننی 14 په سخت ټک کې غندنه کړې ده. جی شاین صاحب
سم ده. ترين صاحب او خبر از دل غواړم. ډیر مننه.
دا مشال ریډیو ده.
راوز زمګړم به موضوع ته د پاکستان د بارنو چر وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد هغه غږ حیرانون کې بللی چې ویلی دی د ترګره د بریدونو د مخنیوي لپاره دی په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. د غوښتنه د امریکایي ولسمشر جو بایدن او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په هغه شریک بیان کې شوې ده چې د جون په 23مه د امریکا سپینې ماڼۍ په خپل ویبپاڼه خپور کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې د مشرانو د پولې له هغې خوا د ترهګرۍ او ترهګرو لاسپوسو کارول په سخته غندلی دي، خو بیا پاکستان دا تور نردوي او وایي چې یوازې د خپلواکۍ غوښتونکو کشمیریانو سفارتي او اخلاقي مرسته کوي. تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر هغه بیان چې د امریکا او هندوستان د مشرانو لخوا جاری شوی بی بنیاد یې ګرځولې. امریکا د سپینې ماڼۍ په پاڼې د دواړو هیوادونو د مشرانو ملاقات وروسته کوم بیان جاری شوی، هغه کې یو ځای کې ویل شوی پاکستان باید د ترګرې د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځینې هغه ډلې چې د اقوام متحده لخوا د بندیز د لاندې دي په ضد یې ګامونه پورته کړي. د پاکستان د دفتر خارجه په پاڼه د جاري شوی رد عمل تر مخې دغه هیوادونو مشرانو په 22 جون چې کوم بیان جاری کړی هغه یو اړخیزه دی او د سفارتي اصولو په ضد هم دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په 23 جون یو ټویټ کړی چې د پکې تور لګولې چې پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا او پاکستان جمهوریت تحریک د خپلو پلویانو سره په شریکه دا دعوه کړې وه چې ګینه د معنا عمران خان پاکستان په نړیواله کچه یوازې کړي. نو د پښتنه کړې ده چې د حکومت یو کال شو د وزیر خارجه امریکې ته د ګڼ شمیر دورونو پسوم هندستان او امریکا په خپل اعلامیه کې پاکستان یو داسې کردار پورې محدود کړي چې ګنې دوی د پولي پورې هندستان کې ترهګری کوي، ولی تر دې زیاتې پاکستان هیڅ نه دی ګڼلی. د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زردار هم تیر ورځ په قومي سیملې غونډه کې په دې موضوع خبره کړې او ویلي دي پاکستان په تیر وختونو کې د ترهګری مقابله کړې او ترهګرو ته ماتې هم ورکړې ده.
هم سمجھتے ہیں کہ
دہشت گردی ایک کیسا مسئلہ ہے مونږ ګړو چې ترګری داسې مسله ده چې غټو طاقتونو پکار کمو لپو صحیح ډول د ترګری مقابله کول دي. نو یو خو به مونږ په خپل ملک په خپل کو او چې په نړۍ کې مونږ په شریک بیا دغه مقابله کو نو مونږ به هله کولې شو چې زمونږ بین الاقوامي ملګري دې مسلې ته هم دومره سنجیدګي سره وګوري چې ګنې په نړۍ کې نورې مسلې او لانجې خو په خپل ځای، خو په ترهګری کې به مونږ هیڅ رقم سیاست نه کوو. او دوی وایي چې پوره نړۍ په یو ځای د دې مقابله وکړو نو هله به مونږ د دې د خاتمې بندوبست وکړی شو. د دفتر خارجه لخوا د جاري شوی خبر تر مخې پاکستان د ترګرې د جنگ کې ډېر قربانۍ ورکړي او خپل سرونو په بدل مسلح پوځونو او نور عسکري قوتونو یو مثال قائم کړي. ولې د پاکستان عوام هم په دې لار کې اصلي اتلان دي. تر دې وړاندې د پوځ د مطبوعاتو د ادارې خو هم د ترګرې په حواله سره خبرونه کې دوی ویلي دي پاکستان کې د ترګرې پیښې د گاونډي هیواد افغانستان د خبرې نه کیږي. خو بیا په افغانستان کې واکمن طالبان هم په تیر وختونو کې ویلي د دوی خوره به د کوم هیواد لپاره خطر نه وي او نه به استعمالیږي. ډاکټر عرفان اشرف چې د ترګرې په موضوع څېړنې کوي مشاد ریډیو سره خبرو کې ویل چې ریاستونه د ترګرې ضد ګام او یا د یو بل سره مرسته نه کوي خو په یو بل الزامونه لګوي او دا یو لویه بدمرغي ده.
او مونږ ته دا لاګي ټولو ته اصل لکه چرې د امریکې سکوم پالیسی دا یا بدلون پکې راځي یا د امریکې جوکاو د هند طرف ته دا نو یقینا دا به مخکې نور هم سوا کیږي. ولې س پاکستان اوس پورې ترخګرۍ نه لاس نه رکاږي؟ د پاکستان باندې سکوم تورونه الزامونه لاګي اغا صرف بهرنی ملکونو نه اوس نه لګي، د پاکستان خپل خلق سکوم دي او د پاکستان ریاست باندې دا تورونه لګي. دغه بنیاد باندې د پاکستان خلاف سکوم مزاحمت دا اغا بین الاقوامي قوتونو کې هم زیاتیږي او د بنیاد باندې د پاکستان موقف ورځ په ورځ کمزورې کیږي. نو یقینا پاکستان بچیدنې لپاره دا ضروري ده چې د پاکستان ریاست واکداران سکون دي هغه خپل پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
د دفتر خارجه د بیان تر مخه هندستان ځکه په پاکستان تورونه لګوي چې دوی په جمو او کشمیر کې د نړیوالو توجه بلخوا اړوي ځکه دغه سیمه هندستان په زور قبضه کړي. دفتر خارجه بیان کې دا هم ویل شوی دي پاکستان په نړیوالو زور راوړي چې دوی په جنوب ایشیا کې د امن او امان مسلې ته په مقصدی نظر وګوري او د یو اړخیزي بیانیې تایید دی ونه کی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د کورونو چار وزیر رانا ثناء الله پرون قومي سملې ته په خپل وینا کې ویلي دي چې په یونان کې په ډوبه شوي کښته کې نږدې د 350 پورې پاکستانیان سپارو او 201 پاکستانیانو د خپل خپلوانو د معلوماتو لپاره د حکومت سره رابطه کړې ده. په یونان کې د کښته ډوبېدو د پیښې په اړه تفصیلات ورکولو پر وخت نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه پورې د 20 کسانو مړي ترلاسه شوي دي چې د فورنزیک او نادر للارې د هغې د پیژندلو عمل روان دی. په دغه اړه تفصیل د نیاز علي په راپور کې و.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله د جون په 3 په قومي اسمبلی کې ویلي په یونان کې په ډوبه شوي کښتۍ کې نږدې 350 پورې پاکستانیان سپاره وو او 201 پاکستانیانو د خپلو خپلوانو د معلومولو لپاره رابطه کړې ده.
تر اوسه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په کښتۍ کې نږدې 350 پورې پاکستانیان سوار وو او په دې کې چې 104 کسان ژغورل شوي په هغې کې یوازې 12 پاکستانیان دي. ځکه د انسانانو د مړو شمیره د زیاتېدو یاره ده او دا شمیرې زیاتېدې همشي
یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے.
مقامی اسمبلی کې د کښتۍ د تفصیلاتو په اړه نوموړي ویل تر اوسه پورې د 200 کسانو مړي ترلاسه شوي دي او د فارنزیک او د نادرا د لارې د هغوی د پیژنګلو عمل روان دي. نوموړي زیاته کړې چې په یاد کښتۍ کې د 400 پورې کسان د ځای کېدو گنجائش وو خو د 100 پورې کسان پکې کېنول شوي وو. د کورنو چارو د وزیر په وینا چې تر اوسه پورې د 193 پورې کسانو د ڈی این اے نمونی ترلاسه کړی دی. رانا ثناء الله ویلی چې وزیر اعظم د یادې پیښې د پلټنو لپاره د لوړې کچې کمیټه جوړه کړې ده. کمیټه به د انسانانو په قاچاق کې د ککړو کسانو په ضد ګامونه واخلي او په دغه لړ کې به په قانون کې نیمګړتیاوي بګوري او د اصلاحاتو سپارښتنې به کوي. هغه زیاته کړې چې په دې خلکو کې ډېر کسان د پاکستان نه په قانوني لارو لاړ شي او بیا مخکې د نورو ملکونو نه په غیر قانوني لارو ځي. د جون په 14 د یونان په سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوی وه او په پیښه کې رومبیا ویلی شوی وو چې او یا کسان مړ شوي او یو سر سلور کسان غورل شوی خبر هم مخې ته راغلی وو. خو بیا رایټر خبری ادارې او نورو نړیوالو رسنیو ویلي وو چې په کښتۍ کې 250 کسان سپارول او د مړو شمېر د وخت تېرېدو سره زیاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي په کښتۍ کې ژغورل شوو کسان او د لادرکه پاکستانو کې زیاتره تعلق د پاکستان د پنجاب صوبې او د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر سره دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د جون په 13 د پیښې نوټس اخیستی وو او ویلي وو چې د پلټنو لپاره یې 4 کسیزه لوړې کچې کمیټه اعلان کړی ده چې اف آی اے او نورو اړوند ادارو ته لارښوونې کړي دي د انسانانو په قاچاق کې د ککړو کسانو په ضد دي سخت ګامونه پورته کړي. دا پیښې په تړاو کې د اف آی اے اسلام آباد او لاهور چارواکي دعوه کوي چې په ګڼ شمیر کې ایجنټان نیولې دي چې د انسانانو په قاچاق کې ککړي دي. پاکستان کې اف آی اے او بیا نورې سرکاري ادارې ولې د انساني قاچاق په مخنیوي کې ناکامه دي او د هیواد نه په ګڼ شمیر کې خلک په غیر قانوني لارو بهر ځي. په دې اړه په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي د مدیر حسیدا کار روان دي او زنیل سرکاري چارواکي د داسې ایجنټانو په شا ولاړ وي.
دا ایجنټان چې دي دا باقاعده د زمونږ چکې مداري دي افسران دي هغه د ایجنټان نوم پیسې دي او د خلکو نوم پیسې دي او دا کاروبار چې روان دی یقینا هغه ته پیسې ملاوي دي. په دې وجه باندې د ایجنټانو خلاف هم ګورو چې خاص سه داسې قسم سه حتمي غونډه کې او ډېر مؤثر غونډه کې سه دغه نه کېږي او کوم نیولې شي نو ګورو چې یو څو تنه ونیولې شي او بیا هغه پرېښودل شي.
په کراچۍ کې د اف آی اے پخوانی ډیپټي ډایرکټر فقیر محمد بیا د جون په 23 مشال ریډیو ته ویلي دا خلک اوس زیاتره په قانوني لارو د پاکستان نه ایران، ترکی او لیبیا ته ځي او بیا د هغه ځایونو د غیر قانوني لارو ځان یورپ ته رسوي.
پنجاب نه یا کوم مخصوص علاقو نه ځي کنه د خلک یا افغانستان نه ځي دا فیملی نه ځي ماچوان سره ځي دوی نارملی دای چلتا خاوند خپل تر رسیدلې فیملی دلته پاتې شي فیملی دلته پاتې شي چې څنګه لاړ شي دې خسر نور لا رہی دا څنګه لا رہی چې به ایلیګل طریقې سره منګل لاړ شو ایلیګل لیگل طریقہ تک کہیں کہ بھائی اس طریقے سے داسی بتا سو بائی روڈ بوزو داسی بائی شپ کی بوزو داسی بائی بورڈ کی بوزو تاسو منگ با ڈیسٹینیشن تورس
ملګرو ملتونو د یاد پیخی غندنه کړي او په پیخه کې د ککړو کسانو په زدي د کاروي وغوښتنه کړي ده. د راپورونو تر مخه تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي وو د یونان نه 1450 پورې دغه ډول کښتۍ بیرته لیږل شوې دي. د تازه پیښې نه وړاندې روان کال په فروری کې د ایټلی له ساحل سره نږدې یو کښتۍ ډوبه شوې وه او په پیښه کې 2 کډوال مړه شوي وو. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
د کورم په صدق کې پرون مقامی خلکو د ریسکیو یو دو دو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرشانو 3 ساعته مرکزی لاره تړلې وه. دا احتجاج هغې پر دغه خبره کړې چې د یاد ادارې چارواکو له خپلو خدمتونو ورکولو تر انکار وروستو هلته 2 جوبلو کسانو سا ورکړه. مظاهرچیانو له اړوند ادارې نه د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د زخمیانو ته پر وخت مرسته نه میلاوېدلو د پیښې د پلټنو حکم یې ورکړی دی. چارواکو زیاته کړې ده که څه هم له 2 میاشتو نه د کارونو ترسره کولو لپاره د ټاکل شوي بجټ نه ترلاسه کېدو په اړه یې د صوبې په ځینو ضلعو کې خپل خدمتونه تړلي، خو بیا هم دوی په لوی مصیبت کې مرستندوی چارې پر مخ وړي. نور معلومات طارق اورکزی راکوي.
په کورمه کې د ساده اوسیدونکو تر هغې د مرستندویا اداره ریسکیو 1122 خلاف احتجاج کړی چې پر 20 جون د ټنډوري په پیښه کې شوي زخمیانو ته مبینه د یاد ادارې چارواکو خپل خدمتونه له ورکولو انکار وکړلو. د جمعې په مازیګر مقامی خلکو په صدک کې د ژغورنې مرکز مخې ته احتجاجي پرلت په وهلو مرکزی لار تر 3 ساعته تړلې وه. د صدې شیر اکبر مشال لډیو ته د خالی پشپا ویلي کله چې پیښه وشوله نو د ادارې کال سنټر ته د مرستې لپاره ټلیفون وکړلو، خو ورته انکار وشولو چې داسې پر وخت ابتدایي طبي امداد پر نه میلاوېدلو. د پیښې 2 زخمیانو هسپتال ته تر رسیدلو مخکې سا ورکړله.
د 2 کسان مو هلته ولګېدو، هغې باندې بیا مو 1 1 2 ته بار بار کال وکړلو، خو هغې موته د بنا جوړوله چې مو سره پیټرول نشته، مو سرویس نشو در کوی.
په ټنډوري کې د جمعې په مازدیګر د ځمکې پر تنازع د 2 خاندانونو ترمن جګړه شوې وه چې پکې معلوماتو تر مخه 3 تنه مړه او 2 نور زخمیان شوي ول. په احتجاج کې شامل د صدې ځوانانو اتحادیې یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته وایي د مرستندویا ادارې دا ذمواري ده چې د راپېښې کېدونکي هر قسمه مصیبت پر مهال خپل خدمتونه وړاندې کړي، خو داسې ونه کړل. حمزه له اړوند چارواکو د پلټنو غوښتنه کړې او ویلي چا چې د غفلت نه کار اخیستی هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکړل شي.
د مو ضلع کورم په ساده کې څو وختونه دا معامله روانه دي چې څوک دي ته کال هم وکړي نو هغه سرویس نه پرووایډ کوي. نو دی بلډینګ او دی ایمبولنس او موته په دغه علاقې کې څه ضرورت نشته. څو کله برازیل یو دوی کې سایډ کې پرتی وي هغه ته دا څه دی په ټایم باندې رسیدای نه شي، رفلای نه شي، او بیا بل سپتال نه څه موږ مریضان ریفر کې پیشار ته نه هغه ته دا ایمبولنس نه شي ورکوی. نو دی موته څه ضرورت نشته. دی باندې د پراپرا حکومت انکوایري وکړي.
بلخوا په دغه اړه د خیبر پختونخوا ریسکیو 1122 ادارې ویان بلال احمد فیزی مشال لوډیو ته ویلي د ټنډوري زخمیانو ته پر وخت مرسته نه میلاوېدلو د پیښې پلټنې امر شوی او د ادارې له ضلعي چارواکو یې په 24 ساعتو کې راپور غوښتی دی. فیزی زیاته کړه که څه هم له 2 میاشتو د کارونو ترسره کولو لپاره مقرر بجټ پر نه میلاوېدلو دوی د صوبې په ځینو ضلعو کې خپل خدمتونه تړلي، خو بیا هم په غټ مصیبت کې مرستندویا چارې پر مخ وړي.
دې ټیم کې پیسي وغیرہ چې دی نو هغه فیول کې نه دی ریلیز شوی. وایي حکومت لګ نشته دی ورسره دومره فنډ. موږ اوس هم چې دی نو دا دغه کړی و چې کم الله دې نه کی چېرته میجر ایمرجنسیز وي نو هغې کې به ایمبولینسز وغیرہ ځي. دا نه چې مکمل سروس بند دی، خو لکه دا عام روټین والا چې کم ایمرجنسیز وو هغه موږ دغه کړی وو.
دی کی اس انکوائری چې دین او هغه شروع د سنگا هغه کې انکوائری رپورٹ تیار شو
په قبالی ضلعو کې تر هغه وروسته مرستندویه اداره ریسکیو 1122 خپل خدمتونه پیل کړي چې پخوانی فاټا په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې ورګټ شوله. په کورمزیلا کې د دوو تصویرونو په کچا ریسکیو 1122 خپلې څانګې پرانستې دي. د نومبر په 2020 کال کې پرانستل شوی د صدې په مرکز کې دا وخت و امبولینسونه یو د وور وژنې ګاډی اور اختیائی مامورینو په شمول دیرش عملہ کار کوي. په یاد تحصیل کې له ډېر وختونو راهیسې مرستندویا ادارې د تیلو خرچا نه ملاوېدلو له کبله خپل امبولانس ودرولې دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د خیبر چیمبر اف کامرس ان انډسټریز عہدیدارانو پرون په پیښور کې په افغان کونسلګری کې د طالبانو د کونسل جنرل سره لیدلې دي. دوی ویلي دي چې په دې غونډه کې زیاتره پاکستانی سوداګر شامل وو. د طالبانو کونسل جنرل سره په تورخم دروازه د دوه اړخیز تجارت زیاتولو، هلته سوداګرو او ټرانسپورټرانو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. په دغه اړه نور معلومات د فرهاد شینواري په راپور کې وو.
د خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو خونې ویاند واجد شینواری د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پیښور کې د طالبانو کونسل جنرل حافظ محب الله سره لیدلې او په دواړخیز تجارت کې د صنایعو په پیدا کولو ورسره خبرې کړې.
په غونډه کې د تجارتي حجم زیاتولو، د مالونو منډیانو ته لیټ رسیدل، دا سه ترافیکی مسلې او ورسره سره د خیبر چیمبر اف کامرس له طرفه د تجارانو لپاره یو رابطه کمیټي جوړول دا سه مهمو خبرو باندې اتفاق وشو.
خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو خونې عہدیدارانو ویل چې په دې موقعه سره په دې سلا شول چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو یو ګډه تجارتي کمیټي به جوړه کړي چې د ستونزو هواري لپاره کار وکړي. او حافظ محب الله دوی ته د افغانستان د دورې بلنه هم ورکړه. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دا غونډې دې نوړاندې هم شوې دي، خو چې تر څو په دې کې د دواړو خواوو تکنیکی ادارو چارواکي شامل نشي نو تر هغې د سوداګرو ستونزې نه هواریږي او دواړخیز تجارت کې به ورسره ساسانې پیدا نشي.
چې زمونږ او د افغانستان په منځ کې د تجارت ډېرې مسلې ټیکنیکل دي، تر څو پورې چې په دې ملاقاتونو کې مطلب دی چې زمونږ سټیټ بینک او منیسټری آف کامرس دي، داسې دا وو چې کوم ملي بینکونه دي یا کمرشل بینکونه دي او دا وو کوم منیسټری دی د تجارت، او هغه په خپل منځ کې سره کینني او دغه مسایل له اسانې دیارې ونګوري نو تر هغه پورې دا مسایل چې کوم دي دا ورځ په ورځ زیاتېدای شي، کمېدای نه شي.
سوداګر وایي په تورخم کې مال وړونکو ګاډو لپاره د پارکینګ نشتوالي، ټرافیکي ستونزو او د کاسټم سست نظام له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی. په تورخم کې د پاکستان تعمیراتي کارونو رسد ادارې نېشنل لوجستکس سل په خپل د رسکی ویلي چې هلته په پوله په یو لوی پروژه کار پیل کړی او تعمیراتي کار یې په اخیری مرحله کې دی چې په هغې کې جدید ټرمینل اضافي سرکونه او د امیګریشن نورې کاونټرې جوړول شامل دي او دې سره به د سوداګرو ستونزې هوارې شي او په تجارت کې به ورسره اسانۍ پیدا شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرهاد شینواری راپور مورد اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی نو د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکی بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دي چې دا بیان غیر ضروري، یو اړخیز او گمراه کوونکی دی. د بلوچستان ساحلي برخې گوادر ته څیرمه د تربت په ښار کې نن په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی دی او 15 کسان نور زخمیان دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت درخواست منظور شوی دی. د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې FIA د جون په 18 منظور پښتین او د دې غورځنګ درو نور مشرانو ته په لیګلو نوټسونو کې تور پورې کړی وو چې د امنیتي ادارو په خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو هڅه کړې ده، خو غورځنګ دغه تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي اوسیدونکو د ژغورنې ادارې خلاف مظاهره کړې ده. د کورمه په صده کې پرون مظاهرچیانو د ریسکیو یو دوه خلاف مظاهره کې له حکومت دغه پیښې د پلټن غوښتنه وکړه چې په خبرې د ادارې چارواکو لخوا د خدمتونو د مبینه انکار په نتیجه کې دوه کسان مړه شوي وو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر انس الله پخلی کړی دی چې د یونان په ډوبه شوي کشتۍ کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه وکړي. دا دغه راپورونو وروسته ده چې دا یوګینی پریکوجین په مشرۍ د واګنر په نوم اجیري ځواکونه د روسیې په جنوب غربي ښار روستوب انډون کې پوځي تاسیسات نیولي او ظاهرا کوشش کوي چې د هیواد سرخار ماسکو په لورې پرمختګ وکړي. خبرونه ورده اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته وروستو لاغی چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یو شرکت د روسیې د ځینو پوځي سیمو د نیولو ادعا کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. دا دغه راپورونو وروستو ده چې د یوګینی پریکوجین په مشرۍ د واګنر په نامه اجیري ځواکونه د روسیې په جنوب غربي ښار روستوب انډون کې فوزی ځایونه نیولي دي. په دغه اړه نور معلومات اسرار لمومن راکړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. هغه د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یوه شرکت د روسیې په جنوب کې د پوځي تاسیساتو د نیولو خبره وکړه. ولادیمیر پوتین په هغه وینا کې چې نن شنبه په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون خپرېدا د واګنر شرکت اقدامات له وسلوال بغاوت سره تشبیه کړل. هغه ویل د وضعیت د ثبات لپاره به مشخص اقدامات وشي. ولسمشر پوتین وویل د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوجین چې مخکې یې د روسیې د پوځي مشرتابه د لرې کولو لپاره د سوله ییز لاریون اعلان کړی و، د شخصي ځانغوښتنې له مخې له روسیې سره خیانت کړی دی. تر دې مخکې نن سهار د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوجین ویلی و چې ځواکونو یې په روسیا کې د روستوف اوندون ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول لري. هغه د روستوف ښار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکه چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف اون دون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوفګینی پریګوجین د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر دخیل دی. تر دې مخکې روسي یوفګینی پریګوجین په وسلوال بغاوت تورن کړی وو. دا بدلونونه داسې وخت راځي چې پریګوجین یوه ورځ مخکې ویلي وو چې د ماسکو پر لورې یې د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سنبال کاروان لیږلی دی. پریګوجین ویلي چې د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي یې ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر او د پوځ مشر په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. هغه د روسیې د یوې پوځي الوتکې د نسکورو ادا هم کړی دا. بلخوا د روسیې یو امنیتي سرچینې رویټرز اجانس ته ویلي چې واګنر ګروپ د ماسکو د جنوب په 1500 کیلومترۍ کې د ورونیج ښار پر ټولو پوځي تاسیساتو ولکا ټینګه کړې ده.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په موسسه کې خزینه کارکونکو ته حکم ورکړی دی چې نور کار ونه کړي. په دغه ولایت کې طالبانو نږدې دوه اونۍ مخکې خزینه کارکونکو ته لسه باندې اووه میاشتې بندیز وروستو په موسسو یا غیر سرکاري ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړې وه. جزئیات یې په دغه راپور کې.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یوه لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنېدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې دې په کورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک رویټرز اژانس ترلاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم دې اژانس ته دا خبره تایید کړې ده. په سپین بولده کې د طالبانو له لوري پر ښځینه کارکونکو دا بندیز د دې سربیره اعلان شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشې روزا اوتنبایووا وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې ضد هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوي خبره کړې لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې هغه اصول مات کړي دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروی د کډوالو د شورا له مشر یان اګلند سره تیره میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکونکي به په مرستندویه مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی اګلند د خبرګولې په 15مه په ټویټر کې لیکلی وو چې ښځینه مرستندویه کارکونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو د نوي بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغې د دفتر یو ویاند ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکونکو بندیز لګول شوی دی. د رویټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندویو ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو دا نیت دی چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي، خو ښځینه کارکونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې اووه میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د پاکستان سرحد اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر سغدار لخوا په یو خبريال په مبینه توګه د تشدد وروستو د ملک یو شمیر برخو کې خبريالانو احتجاجي مظاهره کړې دي او د سغدار نه په دغه عمل د معافی او د سوکې پر خودو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه تفصیل د شبیر احمد جان پراپور کې.
نہیں آئی ایم ایف پیکج ہو رہا ہے ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے پی ایم صاحب، سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈار صاحب؟ ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر،
کیا چاہتے ہو یار،
کیا لڑتے کیوں ہیں سر؟
خدا کا خوف
دا آوازونا دا هغه ویډیو دی چې پکې دا قومي اسمبلی بهر اسلام آباد کې خبریال شاهد قریشی وزیر خزانه اسحاق ډار ته وایي چې د آی ایم ایف سره لوزنامه کې ناکامي ولې ده، او آیا آی ایم ایف سره پیکج کیږي او کنا، ولې اسحاق ډار پې قاریږي؟ او په ویډیو کې لیدل کیږي چې سر د خپلو ساتونکو د خبریال موبایل لرې کولو او د وهلو آواز اورېدلی شي. د خبریال قریشی لخوا ورته دا هم ویل کیږي چې جنگ ولې کوي تاسو؟ یو شمېر خبریالانو سازمانونو د اسحاق ډار دغه رویه سخت غندلې ده او د مافیا مطالبه یې کړې ده. پیښور کې د خبریالانو سازمان خیبر یونین او جرنالیست هم د جمعې په ورځ د پریس کلب بهر احتجاج وکړو او د پیښې د پلټنې غوښتنه وکړه. د خیبر یونین او جرنالیست جنرل سیکرټری عمران یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لویل
چې هر رنگ کوشن دی، د صحافی کار کوشن کول دی، هغه به سوال کوي تاسو کا خوخ نه، تاسو جواب نه ورګي، هغه ډېر بلا طریقې دي، مهذب طریقې دي، خو د دې مطلب دا بالکل نه دی چې تاسو سوال واره او هغه جواب کې تاسو سپېړه ورکه یا تاسو اهلکار چې دی هغه سیکورټی والا هغه ور سره بدتمیزی کوي او مطلب هغه باندې وال ټکولو کوي. دا انتهایی افسوسناک واقعه ده، موږ د دې مذمت کوو.
احتجاج کې برخه خستون کې خبریال فردولا خان وای چې د اسحاق ډار د ایم ایف نه په پیکج اغستو په مکمل توګه ناکامه شوی او مسلسل د خبریالانو سره د همدا سخت رویه ده، باید دې د سوکې نه لری کړی شي.
بنیادی تور باندې اته ځله آی ایم ایف سره د ده په مشره کې مذاکرات شوی دي او مسلسل ناکام شوی دي، او دک په د بد لګېدلې دي، او د دې نه مخکې داسې حرکتونه کړي دي چې دی غوسه شوی دي، دغه شوی دي لکه دن په د کې د یو ډیکټیټر غونتې عمل دی، او هغه همیشن د ده د پریس کانفرنس په دوران کې او د ده د چې کوم ځای کې سوال جواب وي په هغه فنکشنس کې دا راښکاره شوی دی. دې د دې نشست یا د دې سیټ یا د دې اهم عہدې اهل نه دي، پکار دا دي چې حکومت د عوامو د 24 کروڑ عوامو په مفاد کې دې د دغه چوکې نه لري کې.
خو د آی ایم ایف د پیکج په خپل باندې مرکز کې د پی ډی ایم حکومت بیا بیا دا خبره تکراروي چې د آی ایم ایف سره هم او د نورو ملګرو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې تر روانې دي، او ډېر ژر به اقتصادي پیکج د پاکستان لپاره ترلاسه کړي. په پارلیمان کې د خبریالانو سازمان پارلیمنت رپورټرز اسوسیشن یا پی آر ای هم د یادې پیښې سخت غندنه کړې ده، او ویلي دي چې وزیر خزانه اسحاق ډار دې معافي هم غواړي او داسې عمل دې راتلونکي کې نه تکراروي، کنه دوی به مجبورن د پارلیمان د کورج نه په بایکاټ مجبور شي. خو تر دې دمه د کوم حکومتي چارواکي یا د وزیر خزانه لخوا هیڅ ډول موقف مخه ته نه دی راغلی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي چلته د ځنګلونو وهل دوام لري او چارواکو پرې سترګې پټې کړې دي. دوی په وینا قیمتي ځنګلونو ته یې وار له مخه پراخ زیان رسېدلی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې انتظامي او امنیتي ادارې د ځنګلونو ژغورلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي دا نه مني چې ګواکې د ځنګل وهلو لړۍ روانه ده، او دوی وایي چې د ځنګلونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د ځنګلو غیر قانوني کټایي راونادو، او د مقامي انتظامیه چارواکیو د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره وهلو باندې سترګې پټې کړې دي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان لوئر ضلع شکۍ سیمې اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
نیجا دی لویر وزیرستان زنگلات به درخ کرکیزی که بداشین تیرهی دو نشتار دایی پدا که المنزه دو دی خمرانگا دی سانگ طرف دا جیکیم گری ندی یا پوسو دی رقزی گری ندی داغا یوری بیا دی تیز آرید پا وجبون دی چه دی کتیی پو حکومت دی سسراوی دی وزینا چه دی پدخشی روکتام نکو جنگلات ولنی میزده مطلبات دو چه پکیم گری نکی ونی والی سوی دی پاکی مختلف دی مرتک دی زنگوزی دار ونی تخمین او چیزی او بیٹی پاکی وگرلشی میزو سراوی دی سپیٹی فورسز نها دی میزده توقع دو چه مزید دو پکیتی نبنده دی لوی وزیرستان چکی ما زنگلات کادی دی کولی پا ذریعه منده منتقلی زی او کادی دی لرگی پا ذریعه منتقلی زی چه مزید دی پکیتی نمونه سختی ولگوی چه دی میز غرینه دی ولنه نپاچی
دی سویلی وزیرستان پر زیر بدر سیمه و سیدین کی خبر هم وروائی
ملک عصمت الله د وادی بدر نه خبره کاوت چې مشکین ځنګلات په وادی بدر کښې لیا په شاول کښې لیا په میشته در فرا شکای ځنګل په انتهایي ویشي د ځنګل مکمل تباهي وکړله په دا کښې چې کومه ونه دو یو نشتار ده یوه تېړی دو دوه بل دوی ته دا سپلایې کېږي لږ دا انتظام یې ته اپیل کوي چې کومه د ځنګلاتو محکمات دو دا د فوراً د دغې انتظامات وکړو او د دغې کټایي ده فوراً
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې خبرې د سویلی وزیرستان ځنګلو محکمې مشر وحدت زیشان مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه
کرنټلی کوم دي مونږ سره نوی چې کوم دی غني شته دا زړه کټایي چې کومه ده هغه ونې چې کومې کټ شوي دي نوی فرش کټایي مونږ سره بالکل نه شته دې نه مخکې روژې کې روژې نه مخکې مونږ سره شوي دا آن دا سپاټ چې کوم دی مونږ کاروایي کړې ده جرمانه شوي هم دي هغې خلاف کاروایي نه هم شوي فرش چې کوم دی دې مونږ کې هلته ار وي مونږ پته ده عام کسان نه شي تلې نو لوکل کټایي وایي خلک ور څنګه لاړ شي او چې وي نو خامخا ډېر سره طبیعي خلاف کاروایي کېږي که لوکل خلکو چې کوم دی ځنګل دی وي د دې علاقې ځنګل دی او دې علاقې ځنګل خیال خراب
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې یې د ځنګلو غیرقانوني کټایي مخنیوي د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خپرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
تیر ورځ په سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی د علاج په اړه د پوهې راوستلو یو سیمینار ته وویل شو چې پاکستان په نړۍ کې په پنځم نمبر دی چې پکې تر ټولو زیات د ټی بی رنزوران دي. د ډاکټرانو وینا وه چې په پاکستان کې هر کال څه کم شپږ لکه خلک د ټی بی په ناروغۍ اخته کیږي او د دې باوجود چې په سرکاري روغتونونو کې د ټی بی ویډیا علاج کیږي ځینې خلک دغه ناروغي پټوي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی په اړه د پوهې سیمینار چې پکې زیاتره هغه تنان موجود ول چې د ټی بی رنز نه جوړ شوي ول ویناوال وویل چې زیاتره خلک دې رنز علاج نه کوي که ورته معلومه هم وي پټې ساتي چې ترې نورې مسلې جوړېږي. سیمینار کې شریک د ضلع سوات صحت محکمې ډاکټر فضل عارف د ټی بی په اړه وایي
ټی بی زموږ سره یو داسې بیماري ده چې یاره د یو نه بل ته په ټوخي باندې لګي او یا هغه ټوخی په کورونو کې چې هغه د څوارلس ورځو نه سیوا شي نو په کار ده چې موږ هسپتال ته راشو چېرې وګورو چې دا ټوخی زموږ ولې نه ښه کېږي. نو یو خو دا خبره بل زموږ سره ټی بی چې ده نو په هغې کې زموږ سره ټوخی پای کې زموږ سره تکاوټ وي وزن کمیږي چاته که ټی بی وي نو هغو له دا په کاري چېره ماسک واچوي لاس ینځي او په داسې کولاو ځای کې پاتې کیږي چې هلته کې هوا ښه ځي راځي او چلیږي زموږ سره او د دې خپل یو ټریټمنټ دی د شپږو میاشتو نه والله تر نهو میاشتو پورې هغه ټریټمنټ به د ټی بی کنټینیو ساتل په کاري.
د سواد د سرکاري محکمې د ټولنې ترقی استاد جواد خان په دغه محل ویل چې پاکستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې شامل دی چې پکې د ټي بي رنځ زیات دی. د وخت په هیواد کې ښکار رنځوران تر شپږو لکو پورې دي چې پکې 2 لکو نه زیات خلکو ته د علاج ضرورت دی. حکومت د ټي بي مریض ته وړیا علاج ورکوي.
زموږ سره په ټوټل سواد کې 70 ډاکټران دي او 8 زموږ سره ډایګنوسټیک لیبارټریان دي چې دی او یو ډاکټرانو په کلینیکونو کې او په دې 8 لیبارټریانو کې بالکل فری ټیسټونه کیږي او سره د دې ټولې ګولۍ چې د ټي بي کمی دي هغه به بالکل مفت ملاویږي. د دې سره سره زموږ په سواد کې 4 غټ هسپتالونه دي، کم سیمز هسپتال دی، لقمان هسپتال دی، شفا هسپتال دی، او په خوازخیل کې اپر سواد او سلمان هاسپټل کې کم دي. دا زموږ سره آن بورډ دي، په دې کې زموږ د ټي بي ګولۍ بالکل مفت ملاویږي او سره ټیسټونه چې دي هغه بالکل مفت ملاویږي.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج پروفیسر محمد نذیر چې د ټي بي مریض او اوس ښه شوی په دغه مهال د خپل علاج په اړه تفصیلي وینا وکړه. وروسته دوی مشال ډېر وویل چې د ټي بي علاج شتا،
تب نفسیاتی طور ځان مضبوط ساتي، تب کوشش دا کې چې د دې مقابله وکې چې لکه اوس ساده دا ولګې دو، نو تب دا کوشش دا کې چې راځه مطلب درې چې دیس از د دې کم سیمپټم چې کم دي یار دې د لګې دو دغه د هغه ز احتیاطي تدابیر ز اپناو کم یار ز په عام ځکه زناس شمال دي کوشش وکم چې ونه ټوخې کم یا پرنجه ونه کم چې یار زما د لاس بل دغه شي دا به من مقابله وکو چې دا به د ختمولو او زمونږ چې څومره کسان چې کم دي زه اکثر ګورم نو د یو نه تپوس وکم ناری او لسم تپو کس لسم کس ماته وي دا خو ما تیر کړی دی نو موږ دا خبرې ولې پټې ساتو.
سیمینار ته بیا کوونکی غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې په کورونو کې دننه زیاتره خزه دې رس کاروي او دوی هڅه کوي چې پوه راولي او متاثر خلک په خصوصي توګه خزه علاج ته را وبلي.
مخکې به دا و چې خلک په دې یو چې دا لا علاج دی د علاج نشته نو دا لا علاج نه دی د علاج ته شپږ میاشتې د علاج د شپږ میاشتې بعد دا مرض ختم شي نو دا غټه خبره نه دی. یو عام مرض دی راځي او د دې باقاعده ټریټمنټ او د ټریټمنټ سره دا ختمیږي نو موږ د دغه کوم یاره چې دا یا دغه کوم خبره چې دا نو د دې ختمېدو لپاره نن زموږ دا پروګرام دلته کړی دی.
د ټي بي مرض په اړه سیمینار کې دا هم ویل شول چې بعض غیر دولتي ټولنې د ټي بي هغه مریضان چې لري پرتو سیمو کې میشت دي د تشخیص لپاره روغتون ته تلو کرایا او بیا علاج دوران کې خرچوي پیسې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې دی ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا ترای څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا دا لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
دا مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان ہلس مشر دا ٹرن والا خلق ان کے پر تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس.
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
په خبر پښتونخوا کې د موسمیاتو څنګه په وار وار د زیاتې ګرمۍ خبرداري ورکړې دی او دای ویلې دي چې راتلونکي اتوار ورځې پورې به په میدانی علاقو کې موسم ډیر ګرم وچ او درجه حرارت به د معمول نه تر شپږ ډیګري سینټي ګریډ زیات وي نو باید خلک ډیر احتیاط وکړي او ځان د ګرمۍ نه بچ وساتي. دغه ډول د سیند سره نږدې اوسیدونکو هم باید د احتیاط کار واخلي ځکه چې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرونو د واوري ویل کېدو سره په سیندونو کې د اوبو کچا زیاتېدای شي. نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
دا موسمیاتو او قدرتي افاتونو د نظم ادارې اولس پاندې هغه کړي چې د ګرمۍ د وهلو له خطر نه بچ کېدو لپاره باید احتیاط وکړي شي او پلمر او ګرمۍ کې د ګرځېدو نه ډډه وکړي. دا چې په انساني صحت د دا ډول ګرمۍ یا د هیټ ویو څه اثرات کېدی شي او څرنګه کولی شو چې ځان ترې بچ وساتو نو خیبر پښتونخوا کې د غذایت ماهر یا نیوټریشنست فهد الله شاکر مشال لیډو ته وایي
هیټ ویو چې کم دی دې سره لکه د باډي ټمپریچر یا د انوایرنمنټ ټمپریچر ډېر زیات شي نو هغه ډایرکټلی لکه د انساني جسم باندې دا اثر په غرزول شي چې د انسان جسم کې د اوبو کمی ډېر راتلی شي هغه پوره کول کولو لپاره لکه اوبه ډېرې زیاتې سکل پکار دي، کوشش دا کول پکار دي چې بلډینګ کې دننه پاتې کېدل پکار دي، لکه ډایرکټ سن لایټ تا یا هیټ ته چې کوم دی ګرځېدل نه دي پکار. ان کیس ډېر ضرورت وي نو هغه صورت کې لکه لونده کپڑا په سر باندې اچول پکار دي، یا ځان کور کول پکار دي چې چترای داسې کپڑے اچول پکار دي چې هغه لایټ کلر کې وي، داسې خوراک کول پکار دي لکه ماسته خوراک پکار دي چملیس کل شول نن سبا چې کم دی اندوانه شول یا مطلب ام شلو.
نو ول جاتوی چې د ډېر عمر کسان ماشومان ناروغه لوبغاړي او په خصوصي توګه هغه مزدوران چې په مرونو بهر کارونه کوي باید په دې ورځو احتیاط وکړي او ځان د نورونو نه بچ وساتي. عمران خان چې په خبر پوهنتون کې ملازم دي، څو ورځې وړاندې کور ته د راتلو په وخت ګرمۍ وهلې وو، وایي د ګرمۍ او صحت خرابوالي له وجې دفتر ته هم نه دی تللی.
ګرمۍ ډېره زیاته ده، بے انتها زیاته ده، او دا خبره وي داسې ده چې لکه بس سور وریږي. پرون زه په خپل ځاني افس نه راتلم او په پېښور روډ باندې ګرمۍ دونه زیات خراب کړم چې په لار را باندې الټه ولګېدلې، او څه په توره مې ځان پکې رو رسولو چې راغلم دلته حق ټایم چې کوم دی بس بالکل بے هوش شوم. بیا کور والا چې کوم دی هسپتال ته بوتلم، هسپتال نه چې کوم دی بیا دغه شوم رالم نو ډرپ مرپ مرا ته لګولو، ډېر بد حالو. الله دې خیر کوي، خو ګرمۍ چې کوم دی ډېره بے انتها زیاته ده، خاص کر چې کوم دی مونږ افس لو والا خو ډېر زیاته خراب کړو، دغه وجه زه نن دفتر تم لا نه لړلم. نو الله دې خیر کوي، الله دې چې کوم دی په دې موسم او په دې هلکو په دې سبحان رحم وکرم خپل کوي.
دا ډېر سخت ګرمۍ روزګارونه هم اغیزمن کړی دي. چار صدا کې د جامو روزګار کوونکی جان خسرو وای چې دا د ودونو او د اختر سیزن دی، خو له سخت ګرمۍ له وجې ګاګ هم ناراضي او دوی هم په دوکانونو کې وخت نشي تیرولې.
مخکې به چې سیزن به شروع را موسم بم خو کار به خو ګاګ پډېرو، اوس یو موسم ګرم شویر بل دی هر وخت پر مټه او د بجلی بل د ګرانۍ د وجې کاروبار هغه خوند مزه نه را پاتې، او دی پاغې کې یو د بجلی د مسلې راوتیری نو د په مارکیټ باندې ډېر لوی اثر پروت دی. په دې کې نه ګاګ دلته وخت تیرولی شي ځکه ګرمۍ ډېره زیاته را او بجلی نه، او نه موږ دکانداران ځکه چې مخکې به څومره سیل کېده د هغې په نیمه مزد پاتې نه ری.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم تر مخه صوبه کې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرضي سیمو کې د واورې ګټانو راویلې کېدو له وجې ښکته سیمو کې کمې چې د سیندونو او خوړونو په غاړه دي پکې د اوبو کچه د لوړېدو هم خطر ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 15 بنو کې 6 او چترال کې 2 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ شوی دی. دوی وایي 25 جون پورې به درجه حرارت دغه ډول سیواوي، خو له هغې وروسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو امکان دی چې ورسره به د ګرمۍ زور هم مات شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکو ځوانان له بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي، او لړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو د مرستو او کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي د ځاځي میدان د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي چې دوی به په راتلونکي کې په یاد سیمه کې د یو شمېر مرستندویه بنسټونو په همکارۍ د خلکو لپاره د کارموندنې او زده کړو پروژې پیل کړي. نور حال په دغه راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د کاروبار د نشتون له کبله اقتصاد ډیر کمزوری او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ځاځي میدان کې کرنیز ځمکې کمی دي او تر ډیره خپل ژوند په مزدین صنعت سنبالوي، خو د هغې بیه بیا دومره ټیټه ده چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې نه پوره کیږي. د ځاځي میدان اوسیدونکو یاد ستونزې او غوښتنې په خوست کې د ژوندون خیریه بنسټ او ایوبي الشفا روغتون لخوا د لوی اختر د رارسیدو په مناسبت یو نیم سل کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو د ویش په څنډه کې مشال راډیو سره شریکې کړې. د ځاځي میدان اوسیدونکو وزیر بادشاه چې په دواړو پښو معیوب دی وویل
دا شهیدون یا میوبین یا کونډې رنډې دا هیڅ شیان نه لري، مقصد میړونه مړه دي، څوک نه لري، مشمونې پوتې دي، مشکلی دی یا غلې وشي، غنم نشته دي، مقصد کونډې رنډې وشادن وسی دي، تو ته الوس نیولی بل ته الوس نیولی.
سره له دې چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه ډېره ده، خو د ځاځي میدان په شان سیمې بیا داسې داسې دي چې دا مشکل پکې نور هم ډیر دي. د یادې سیمې یو اوسیدونکی عزیز الله افغان وایي
دا د پزید میدان ولسوالۍ کې ډیره زیاته بیکاري دی، نه کار شته دی نه روزګار شته دی. اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، خلک غواړي چې خرید ته لاړ شي خو خارج کې هغه ستونزې دي، پسپورټونه دي، ویزې ټوله بندیزونه دي، دا دښتاګان کېږي. نو مونږ دا غواړو د هر څوک چې مونږ غږ اوري چې د افغانستان خلکو نه باید رحم وکړي، زی خلوص شي، کور بور پیدا شي. اوس مونږ شپې کو کسبورونه دي خو کور بور نشته.
د ځاځي میدان دوه نور اوسیدونکو ګلزمان او میرزا علي خان وویل
مونږ میدان کوم کې هېڅ شی نشته دي، بس ساکول ګلې ملې وشولا، بالکل گزارا ختم دی کنه. بس مونږ ته د مرستو کومک وشي، هغه خور غریبونه ساکنه.
مونږ دا وختنه لرو چې مونږ سره زیات مرسته وشي. اوس په دې خوشاله شو چې مونږ سره مرسته وشوه. مونږ نور اړتیا او ته لرو چې مونږ سره مرسته وشي. مونږ خل ډیر بې وزله دي، چی شي نه لري.
د ژوندون خیریه بنسټ د مرستو د ویش په څنګ کې د ایوبی الشفا روغتون ټیم لخوا د یاد سیمې د رزګونو ناروغو ماشومانو خزو او سړیو کتنه وشوه. د ژوندون خیریه بنسټ مطبوعاتي مسؤل محمد داوود وقفي وویل
د یو سلو پنځه په شاوخوا کې له مستحق کورنیو سره د لوی اختر په مناسبت د خوراکي موادو مرسته کومه کوي، او د دې تر څنګ د ایوبی اشفا روغتونه طبي پرسونل د دغې یو سلو پنځه کورنیو د مریضونو تداوی په وړیا توګه ترسره کوي.
بلوري ته د خوځ کار او ټولنیزو چار رئیس امیر خان ګربز وایي
دا چې سش کال موږ په پلان کې لرو چې صبري لکن او عادي شیرو کې پروژې ترسره کړو، نو ان شاء الله د ځاځي میدان ولسوالۍ لپاره د مؤسساتو په مټ به په راتلونکي کې مختلفې برنامې ولرو.
د خوځ د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي د سیمه حال له اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي چې دا دواړه ستونزې د ټول افغانستان په کچه د خلکو په مخ کې موجود دي. د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په وینا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو په ګډون 28.8 میلیونه وګړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.